دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. چین وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او همداشان د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جنګ شانګ پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې بیجنګ هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې بیجنګ د ملي مصالحې او د سمدستي سولې او ثبات د ټینګېدو پر هدف د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوي. طالبانو په داسې حال کې د سیمو د هیوادونو سفر پیل کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې ډلې سره په قطر کې د سولې مذاکرات وروسته له هغې ودرول چې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې یو امریکایي سرتیری او لسو نه زیات افغانان ووژل شول. ښاغلی ټرمپ ویلي چې طالبان په خپل حساب کې تېروتلي دي، ځکه چې فکر یې کاوه چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به امتیازونه ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس هم ویلي دي چې د طالبانو سره مذاکرات یې په دې خاطر بند کړل چې طالبانو نه غوښتل اور بند وکړي. د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یو په یو ملاقات کړی دی. د ملاقات لمخې د رسنیو سره د خبرو پر مهال ټرمپ وویل چې دی به د عمران خان سره د طالبانو، افغانستان او د امریکا او پاکستان د تجارت په اړه خبرې وکړي. هغه وویل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تجارت په برخه کې زیاتوالی ډیر زیات پراخ امکانات موجود دي. ولسمشر ټرمپ د عمران خان سره د ملاقات نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د امریکا پخوانی ولسمشرانو د پاکستان سره ښه چلند نه دی کړی. هغه وویل زما ځایناستو د پاکستان سره ښه چلند نه دی کړی. زه دا نه وایم چې پاکستان زموږ سره ښه سلوک کړی دی، خو باید د هغې یو څه علت وو، او په اصل کې د هغې یو علت وو. جمهور رئیس ټرمپ د کشمیر په مسلې د منځګړي رول د ادا کولو یو عربي وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې هغه د هندي صدر اعظم مودي او د عمران خان سره ډېرې ښې اړیکې لري، او که دوی دواړه وغواړي نو د منځګړي رول ادا کولو لپاره تیار دی. عمران خان د ملاقات پر مهال ویلي دي چې هند د پاکستان سره د خبرو دپاره آماده نه دی، نو د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد په ایس امریکا د دې ذمواري پر پرېوځي چې د دې بوران په حالت کې خپل رول ادا کړي. د دمونی ورده چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 28 د امریکا د ټکساس په ایالت کې د ولسمشر نریندرا مودي سره یو ځای یوې غونډې ته وینا وکړه. دغه مهال نریندرا مودي پاکستان یو تراګر هیواد وبله. جمهور رئیس ټرمپ تیره ورځ د ټکساس په ایالت کې د هندي صدر اعظم سره یو ځای په یوې غونډه کې هم شرکت وکړ.
دواړه مشرانو د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې وستایلې. د هند صدر اعظم مودي ولسمشر ټرمپ او د هغه کورنۍ ته هند ته د سفر بلنه ورکړه، او زیاته کړه چې په هند کې د امریکایانو لپاره د پانګونې ښه فرصتونه شته دي. د هند صدر اعظم مودي هوستن ته له سفر وروسته په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي. مودي په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې تیره میاشت نوې ډیلی له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ د ځانګړي امتیاز له اخیستو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترینګلتیا زیاته شوه. پاکستان هم دا اقدام وغندو، او صدر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ چې دا ګام به د نړۍ ډیر مسلمانان افراطیت ته اړ باسي. مودی ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې ولسمشر ټرمپ هم ورسره کلک ولاړ دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې د کندهار په ولایت کې د امن نظم یو پولیس د ناټو په کاروان برید کړی دی. ناټو په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه پیښه د دوشنبه ورځ له غرمې وروسته سوي ده، چې پکې د امن نظم د پولیسو یو سرتیری په کندهار کې د بارانو پوځیانو پر کاروان ډزې کړې دي او درې سرتیري ټپیان کړي دي. د ناټو په وینا د کاتې ماموریت د درو ټپیان سوو سرتیرو ژوند په خطر کې نه دی، او زیاتوي چې د ناټو سرتیرو په متقابلو ډزو کې بریدګر وژل سوی دی او پیښه د کندهار امنیتي شریکانو سره تر څیړنې لاندې ده. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د پیښه پرون مازیګر د کندهار د هوایي ډګر په هغه برخه کې سوي ده چې افغان او نړیوال عسکر پکې ګډ حضور لري. په افغانستان کې د ګالوپ په یو تازه سروې کې میرمن ویل دي چې که امکان وي هغې غواړي ته تل دپاره د افغانستان نه بل کوم ځای ته ولاړې سي. د ګالوپ په سروې کې معلومه سوې ده چې د 2018 کال په پرتله د هغو میرمنو شمیر درې چنده زیات سوی دي چې غواړي افغانستان پرېږدي او بل کوم هیواد ته کډه سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه څو ورځې مخکې یو شمیر سیاستمدارانو د پخوانی جمهور رئیس په کوربتوب مجلس کړی دی او د انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی ویلي دي چې انتخابات کړکیچ زیاتوي. د دغو سیاستمدارانو د مخالفت سره سره بیا هم انتخاباتي مبارزې شوې دي او د جمهور رئیس غنی په شمول یو شمیر کسانو په کابل او ولایتونو کې غونډې کړې دي. رحیم ګل سروان رپورت را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو دایریدو ته څلور ورځې پاتې دي او دا ټاکنې به د راتلونکي شنبې په ورځ دایری شي، بل لور ته پخوانی ولسمشر او یو شمیر سیاسي مشرانو له دې ټاکنو سره مخالفت ښودلی او په یوه ناسته کې ویلي چې روانې ټاکنې افغانستان د یو بحران خواته بیایي او له سولې سره هیڅ مرسته نه کوي. په دغه ناسته کې یونس قانوني، عطا محمد نور، اسماعیل خان، ملا معتصم آغاجان او نورو برخه درلوده. ویل شوي چې په داسې شرایطو کې د شفافو او عادلانه ټاکنو ترسره کیدل ناشونی دي، خو د دغو سیاسي مشرانو له مخالفت سره سره ټاکنیزې مبارزې روانې دي او د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو نن هم په ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې مبارزې درلودې. په ورته وخت کې یو شمیر کاندیدان د نورو کاندیدانو په پلوۍ له ټاکنیزو مبارزو لاس اخیستی.
تبن د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر رای ورکون کې شاید راشي، زحمت وګالي او خپل رای همدغه نومان ته چیر انصراف کړي دي او په د رای پاڼه کې دغه عکس او انزور او ټول مشخصات دي او نومان په توګه شته دي، هغه ته خپل رای استعمالي په اتومات شکل باندې هغه رای باطل ده، ځکه هغه شخص انصراف کړي دي. دا یو تاوان دی هم رای ورکون کې ته، هم د نومان ته، هم هغه بل نومان ته چې دی د هغه ته انصراف کړي دي.
له دغو دوو کاندیدانو یوې شهید محمد عبدالی او بلې زلمی رسول دی. د ټاکنو کمیسون وایي چې هغه کاندیدان چې منصرف شوي د دوی رایې باطلې حسابیږي او د ضمانت پیسې هم بیرته نه ورکول کیږي.
د نوماندۍ څخه د انصراف نیټه هم مخکې له مخکې مشخصه ده چې هغه د نهایي لیست څخه مخکې دوی کولی شي له خپل نوماندارۍ څخه دوی تیر شي او کله چې نهایي لیست اعلان شي له هغې وروسته دوی نشي کولی له خپلې نوماندۍ څخه انصراف وکړي.
دا ډول د ملي دفاع وزارت ویلي چې د خپلو چورلکو له لارې ولسوالیو ته د ټاکنو اساس مواد انتقال کړي. د ټاکنو کمیسون وایي چې د افغانستان تر سلو زیات ولسوالیو ته اساس او د ټاکنو نور مواد رسیدلي او پاتې نورو ته د انتقال په حال کې دي. په لور ته د ولسمشرۍ یو شمیر کاندیدان نور کاندیدان له دولتي امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې متهموي.
رئیس د کمپاین غړي یې پکې چې په څرخکو تیار وکړي څرخبال کې، اما یو کاندید نشي کولای اته زره ډالر ځینې غواړي. دا یو موضوع. لوی جرګې ته لار خپل د ده ته ځان دپاره ایله دي، اما د نورو کاندیدانو څه پیسې غواړي.
د شنبې په ورځ به افغانان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د رایو صندوقونو ته ورشي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې له 9 میلیونو نه زیاتو افغانانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده.
د افغانستان د دیارلس وطن ویکال د جمهوری ریاست انتخابات د خبرونو ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هیروئ.
د ماشومانو د حقوقو مبارزانو ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان د ماشومانو د وضعیت د ښهوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري او نه یې پروګرام سرګند کړی دی. دوی وایي څرنګه چې ماشومان د قانون په اساس د رای ورکولو حق نه لري، نو د دوی په وینا کاندیدانو په خپلو برنامو کې دوی له پامه غورځولي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی.
د ماشومانو د حقونو فعالان د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو په برنامو کې د ماشومانو له پامه غورځولو په اړه انتقاد کوي او وایي کاندیدان په خپلو طرحو کې د ماشومانو لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای خو د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي هیڅ اعلان شوی برنامه نه لري. دا فعالان وایي سره لدې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو یو کاندید هم په خپلو انتخاباتي سیالیو کې د ماشومانو د وضعیت د ښهوالي یادونه نه ده کړې. د دغه فعالانو له ډلې منیجی رامیزی او عبدالرحیم جامی وویل:
ما خودم تفیلان
زه د هغه کس په توګه چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې کار کوم، تر اوسه مې د انتخاباتو د کاندیدانو په برنامه کې داسې څه نه دی لیدلی او نه هم اوریدلی چې د یوې مشخصې برنامه په توګه د ماشومانو په حوزه کې ولري.
کاندیدان محترمی که در
کاندیدان چې په انتخاباتي سیالیو کې بوخت دي، په خوښینه سره چې شخصا ما کوم ځانګړي برنامه په دې اړه د هغوی په برنامه کې نه دی لیدلی او زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې موږ جدي بحث نه درلود.
بحث جدي رمو نه داشتیم.
دا دوی پر وینا اوس مهال په افغانستان کې سلور ویش دوله داسې ماشومان شته چې له بیلابېلو ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د معلوماتو او احصائیې د ملي ادارې د شمیرو په اساس د افغانستان د مجموعي نفوس له شمیرې 13.8 میلیونه وګړي له 19 کلونو څخه کم عمرونه لري. دا دغه ادارې ویاندې روبینا شهابي امریکا غږ آشنا ته وویل
موږ مشخصا تاسو ته له 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو شمیر څرګندولی نه شو، خو له 15 څخه نیولې تر 19 کلونو او له 19 کلونو څخه د کم عمره درلودونکو شمیر درکولی شو. په مجموع کې له 19 کلونو څخه کم عمره وګړي 18.8 میلیونه دي.
د افغان حکومت د رسمي شمیرو په اساس دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، له 2 میلیونو زیات په شاقه کارونو بوخت دي او دغه راز زیات شمیر نور له صحي خدماتو او کافي خوړو بې برخې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان ټینګار کوي سره له دې چې د قانون په اساس له 13 کلونو کم عمره کسان د رای ورکولو حق نه لري، خو کاندیدان باید په خپلو طرحو او برنامو کې دغه قشر ته چې تر ټولو زیانمنونکي دي جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال، د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. اسرائیلیان د انتخاباتو نه یوه هفته وروسته اوس هم نه پوهیږي چې د دوی صدر اعظم به څوک وي. جمهور رئیس ریولن به د ټولو ګوندونو د مشرانو سره دوه ورځې سلام مشورې وکړي او د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د رقیب ګانتز نه به وغواړي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. د امریکا غږ خبریالې لندا ګرانډسټین رپورټ راکړی دی.
بنیامین نتانیاهو لیکود ګوند او د بنی ګانتز د زرغون او سپین ګوند وروسته په اسرائیلو کې دریم تر ټولو پراخه سیاسي بلاک د عربو ګډ لیست دی. دوی په تیر وخت کې د صدر اعظم لپاره څو کاندید کړي نو علت یې احتجاج و، مګر په دې وخت کې د ګډ لیست رئیس ایمان اودح وویل د دغه بلاک له 10 غړو ګانتز د صدر اعظم په حیث پیشنهاد کړی دی.
יש פן היסטורי במה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו רוצים לשים קץ לעידן בנימין.
ודהו אלה לטולון המוהים שהדעת את שנתנהו אלי ריקרו. دا څرګاري چې نتانیاهو او نو ګانتز کافي ریالري چې د ائتلاف اکثریت حکومت جوړ کړي، له 100 څوکیو نه 100 څوکۍ ولري. له 2 ورځو مشورو نه وروسته نتانیاهو د اسرائیلو په عربو ادباو باندې حمله پیل کړې.
יש שתי אפשרויות: או שתקום ממשלת מיעוט שנשענת על אלה ששוללים את ישראל כמדינה יהודית.
נתניהו ולעדלת בה דהר הצהל מחי דהקלט הוקמתוי שפה ישראל ובנדה המלי סטאי یا بدلتا یو پراخه متحد حکومت وي. د متحد حکومت معنا به د نتانیاهو او ګانتز ترمنځ موافقه وي چې حتی د وړو ګوندونو نه په غیر د اکثریت حکومت به وي. جمهور رئیس ریولین چې نتانیاهو یا ګانتز ته د حکومت جوړولو وظیفه ورکړي څرګنده کړه دا د هغه څه نتیجه ده چې دی ورته ترجیح ورکوي. مګر نتانیاهو د یو لړ اداري فساد تورونو سره مخامخ دی او احتمال لري چې په راتلونکو څو هفتو کې به متهم شي. ګانتز ویل دی دا به په هغه حکومت کې ګډون ونه کړي چې نتانیاهو پکې وي. د روسیې نه د راغلو مهاجرو ګوند چې په پارلمان کې 300 څوکۍ لري مشر اویګدور لیبرمن مهمه پرېکړه کولی شي. دا د متحد حکومت ملاتړ هم کوي که نه نتانیاهو نه ګانتز په راتلونکو یوه میاشت له دې نه په څه زیاته موده کې حکومت جوړ نه کړي نو کېدای شي چې په هیواد کې دریم ځل انتخابات وشي. دا ښکاري چې احتمال نه لري په نتیجه کې به مهم بدلون راشي. د دې معنا دا ده چې راتلونکو څو هفتې به ډېرې سیاسي چنې وهل وویني او ښایي چې بالاخره به یو نوی حکومت جوړ شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
پرون د نایروبی په مرکزی برخو کې د یو خونځي د یوې برخې د نړیدلو په پیښه کې کم تر کمه اووه شاګردان مړه شوي او لسګونه نور زخمی شوي دي. د امریکا غا خبریال محمد یوسف د کینیا د پایتخت نایروبی نه راپورټ را لېږل.
راپورټونه وایي چې د یو خونځي د دوه پوړیزې ودانۍ یوه برخه پرون سهار ونړېدله. په داسې وخت کې چې د ژغورنې عملې د کانکریټو د ټوټو پارچو نه د دغې پیښې د قربانیانو د پیدا کولو هڅه کولې، ټول جریان د تلویزیون له لارې خپرېده. د کینیا د معرف وزیر جورج ماکوها د دغې پیښې په باب داسې وایي:
We have regrettably lost 7 young lives to this morning's incident that occurred at around 8 a.m.
موږ نن سهار په ډېر تاسف وطنه ځوانان د لاسه ورکړل. دغه پیښه د سهار په 2 بجو په داسې وخت کې وشوه چې شاګردانو خپل درسونه پیل کړي وو. 24 شاګردان د کینیا په روغتون کې د علاج لپاره بستر شوي دي. 28 شاګردان لږ شانتې زخمي شوي، لیکن 2 نور بیا جدي مراقبت ته ضرورت لري. یو تن سټیفن اودی یام بو چې 2 بجې د پیښې په وخت کې په غونځي کې و داسې زه نن سهار 2 بجې شاوخوا دلته وم. موږ کوشش وکړو چې شاګردان چې د ما دوه لورینې هم پکې دي وژغورو. د 6 دقیقو نه وروسته موږ کور ته ورسېدلو. یو لور مې په ژړا لاس پورې کړ، د هغې سر زخمي شوی و. ما نږدې د وخنې ته هغه ورسوله. هغه وایي چې هغه وروسته بیا روغتون ته انتقال شوه. تر اوسه پورې د دغې پیښې علت معلوم نه دی، مګر د هغې سیمې ځینو اوسېدونکو ویلي چې د دغه ښوونځي ساختماني کارونه سم نه وو. په کینیا کې دغه شان پیښې پخوا هم شوې دي. په 2014 کال کې د وی ودانۍ د نړیدلو په پیښه کې 30 تنه مړه شوي وو. د دغو ودانیو د ساختماني کارونو په قراردادیانو باندې داسې اعتراضونه کېږي چې ګوند د هغوی د ښو او صحیح موادو نه استفاده نه کوي. له بلې خوا د کینیا مقاماتو دغه ښوونځی د دې لپاره 4 ورځې بند کړې تر څو دا معلومه کړي چې د ودانۍ پاتې برخه محفوظه ده او که نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د ټولو نړۍ ځوانان احتجاجونه تنظیموي چې د اقلیم د بدلون په باره کې اقدامات وشي. په میلیونو ځوانان د تیرې جمعې په ورځ د خپلو ښوونځیو او کار له ځایونو ووتل، ځکه دا د هغو مظاهرو یوه برخه وه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د اقلیم د بدلون په باره کې د ځوانانو د عالي غونډې نه د مخه وشوې. د امریکا غا خبریال ثاقب رحمان د نیویارک نه راپور راکړی.
د سویډن تنکی فعال گریتا تونبرګ د احتجاجونو په تشویقولو کې همرسته وکړله. تیر کال هر هفته مظاهرې کولې او د نړۍ په مشرانو یې غږ کوو، هغه کوښښونه قوي کړي چې د اقلیم د بدلون دپاره کېږي. ځوانانو مارشونه وکړل، شعارونه ورکول او خپلې اندېښنې څرګندولې. د ټولې نړۍ ځوان فعالان لارو کوڅو ته راووتل چې د اقلیم د بدلون په باره کې د اقدام غوښتنه کوله. یو لسترو ماشون نه په نیویارک کې وشو چې تقریبا 200 د دولت مشران په دې هفته کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې برخه اخلي، مګر له دې نه د مخه ځوانې فعالې گریتا تونبرګ په ملګرو ملتونو کې د اقلیم په باره کې د ځوانانو لومړۍ عالي غونډه پیل کړه. فعالا گریتا تونبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
You are risking my life and I will not stand.
مونږ خودله چې مونږ متحد وو او مونږ ځوانان د تمکېدو وړ نه یو. د درست نړۍ ځوانانو نه یوازې دا چې په لارو کوڅو کې مارشونه وکړله چې د اقلیم بدلون ته پام راواړوي، بلکې خپلې مفکورې او حل د ځانونو سره راوړی وو چې دلته په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو سره شریک کړي. 10 کلن امندارا ډریګس د کاروالو د برازیل په ساو سالو کې خپل په تنظیم شوي یوکو سیستم کې لوی شوې ده او دې د اقلیم د بدلون لپاره دا په طبیعت ولاړ حل په هڅه وړاندې کړ. دا خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Just if we leave the forests and don't destroy them, we already have so many benefits.
که موږ ځنګلونو ته اجازه ورکړو چې په خپل حال پاتې شي، تباه نه کړو، موږ ورنه ډېرې ګټې لاسته راوړو، او که موږ یې وساتو، له دې نه به نورې ګټې لاسته راوړو. د سیرالون الحاجی احمد سیرابا په شروع کې د کورونو په جوړولو کې له داسې خوښتونه کار واخیست چې د چاپیریال لپاره موزر نه وي او په ورځني کارونو کې د کاغذي خلطونه کار اخیست او له چینایي یو قی باینه موږ ته خلطې او ټیشرټونه وښودل شو چې د استعمال شوو پلاستیکي بوتلونه جوړ شوي وو. دلته راټول شوي ځوانان د نړۍ د مشرانو لپاره یو پیغام لري چې د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په عالي غونډه کې برخه اخیستې وه. ځوانه فعاله سوهالیا عدلی بوای دوه کلمې اوس عمل وکړی. د دې وخت نشته ده چې د دې په باره کې فکر شو. موږ حقایق لرو، ساینس او حل. اوس د پریکړې د کولو وخت دی. فعاله انایا Thomas why
two words act now there is literally no more time to think about it
among tashqawul nagwaru aw mung nagwaru che qawishu mung yawaz amal gwaru zwana faala lena qasim abdul karim why mung khul zwan de khatar sara mukhamakh kaw aw mung ba de de pa muqabil ke muqawamat nu shukre aw za de khul hukumat de mushran na amal gwaram takal shubi da che de malguru millatuno report په دې هفته کې خبر شو او توقع ده چې نتیجه به دا وي نړیواله تودوخه او ککړتیا سمندرونه او قطبي سیمې تباه کوي. د ټرمپ اداره د پراخه ساينټیفیک توافق په باره کې شک لري چې ځمکه ګرمیږي او اکثره وخت په بشري فعالیت باندې ملامتي اچول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د خراب روغتیايي خدماتو د بندولو غږ کړی دی ځکه چې هر کال په میلیونو مریضان وژني. د امریکا غا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور راغلی.
کله چې یو شخص ناروغ شي ډاکټر یا روغتون ته د علاج لپاره ورځي، مګر بدبختانه په ځینو ملکونو کې داسې قضیه هم شته چې مریضان د علاج په وخت کې مړ کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې د خلکو عاید لوړ دی، په هرو لسو مریضانو کې وته د علاج په وخت کې زیان رسیږي. په دې راپور کې هم دا رنګ ویل شوی دی چې د لږ او منځني عاید لرونکي ملکونو کې بیا شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د غیر محفوظ روغتیایي خدماتو له وجې زیانمن کیږي. ملګري ملتونه وایي چې په اکثریت دغو قضیو کې د خلکو د وژل کېدلو مخه نیول کېدلی شي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مریضانو د مسؤلیت او د خطر د تنظیم د چارو مشره نیلم ډنګر اوکروم وایي چې اکثریت مریضان په دې خاطر د علاج په وخت کې مړ کیږي چې ډاکټران د ناروغۍ غلط تشخیص کوي یا مریض ته غلطه نسخه او دوا ورکوي او یا د عملیاتو او د جراحي په وخت کې د ناروغ زخمونه میکروبي کیږي چې وروسته د مرګ سبب کیږي. هغه وایي یو مهم دلیل دا دی چې په روغتونونو کې قوي اداره نشته او د مریضانو د خوندیتوب او مسؤلیت موضوع څوک جدي نه ګڼي. خلک د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو په غلطیو خبريږي نه. ډاکټران هم دا موضوع د یو بل سره نه شریکوي. که داسې ونه شي چې ډاکټران د یو بل د غلطیو نه زده کړه ونه کړي، دا په دې معنی ده چې یو غټ فرصت د لاسه وتلی دی. مېرمن ډنګر اوکروم وایي داسې یو سیستم باید جوړ شي چې روغتیایي کارکوونکي وهڅیږي خپلې غلطۍ د نورو سره شریکې کړي او له دې نه ونه ډار شي چې ممکن د هغوی د غلطیو په خاطر به ورته سزا ورکړی شي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه وایي چې د خلکو د مړ کېدلو تر څنګ د خرابو روغتیایي خدماتو له وجې خلکو ته هر کال زرګونه میلیارډ ډالر تاوان هم رسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پښتنو د کلتوري ورځ په مناسبت د کوټې په ګډون د بلوچستان په ایالت کې د پښتنو په سیمو کې بیلابیلې غونډې شوې دي. جمیل خان د دې غونډو د غټو ټکو راپورټ راکړی دی.
د پښتنو د نړیوالي کلتوري ورځ په درناوي کې د کوټې په شمول د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر دستوري وسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بیرغلاندی د کوټې منسیپل کارپوریشن په تالار کې یو دستوره وسوه چې پکې ګڼ شمیر ځوانانو د دغې ورځې په مناسبت لونګۍ تړلې وې او خپل کلتوري جامې هم اغوستې وې. د کوټې اوسیدونکو عبدالقادر هغه وویل چې نن د پښتنو د کلتور نړیوال ورځ منځل کیږي. د پښتنو کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره دغه ډول دستورې ډېر مهمه دي.
دا روز تر دې حد پورې نه دی چې څوک پټکی وتړي یا غاړه په غاړه کې یا صدرې یا بل دغه. اصل د پښتو هوډ دی پښتو په خپل یو قانون چې دی نو د دې په ذریعہ چې کوم ویلیوز دی اقدار دی د پښتانه چې هغه راژوندې شي دغه ثقافت دروازې نو هغه به زموږ وا اصل ثقافت وي.
د پښین شار اوسیدونکو عبدالکریم وای ستراګری نه یوازې زموږ ژواک غزمند کړی دی بلکې له دې څخه زموږ سر او مال ته هم سخت زیان رسیدلی دی.
ترهګری پښتون قوم ته لکه تاسو معلوم د څلوېخ کال کېږي پښتانه په جنگ کې اخته دي. هغه ک لوی وطن افغانستان کې کد کرخه دی خواته پښتانه ژوند کې په دې ټولو باندې اثر کړی دی. دغه په دود باندې غو په رسمو باندې دغه په عادی کوم ژوند په غو باندې اثر کړی دی. پښتان هغه نه ډیر لري ساتل سوی له کلتورا زیاد کوم نوې کهول سدا هغه اگر سره هغه نه لري دا لا خپل کوم ثقافت کوم دودونه دي هغه ور کړی دي.
سرکند دیوی چې په 2015 کال د ستمبر په 28 نیټه په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتون کلتوري ورځ اعلان سوی و سی لاغه ورځ ته دا ورځ لمانځل کیږي. جمیل خان آشنا رادیو کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په خوست کې د پښتورګو د مرزونو د علاج روغتون پرانستل شوی دی. دا په افغانستان کې د پښتورګو د علاج دریم روغتون دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ راکړی.
د پښتورګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې دغه روغتون چې نن پرانستل شو د روغتیا په برخه کې دولتي چارواکي وایي چې په پرمختللو او مډرنو طبي وسایلو سمبال دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تشخیصي اډې څنګه مسؤل ډاکټر عاشق خان سعادتی وویل چې د روغتون په پرانستلو سره اوس د پښتورګو ناروغان اړ نه دي چې کابل ته یا له هیواده بهر لاړ شي.
دا مرکز یو بډوډو د ناروغانو هغه داخلي امراض چې دي هغه تداوي کوي. په زمین کې هغه ناروغان چې بډوډي کار پرې دي هغه ناروغان اکثرا دایمي مریضات وو. کابل ته مخکې خو خارجي هیوادو ته تلل الحمدلله ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې همدغه خدمات په داخل د خوست کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا دا د پرمختللو طبي وسایلو او د ناروغیو د تشخیص او درملنې له پلوه له کابل او ننګرهار ولایتونو څخه د هیواد په کچه د پښتورګو درملنې دریم روغتون بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د پښتورګو د خدماتو د مرکز عمومي مشر محمد قاسم صاحبی د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل په پام کې لري چې یو شمېر نور اړین طبي وسایل هم دغه روغتون ته راونیسي.
کله چې بډوډي خپل وظیفه پرېږدي یعنی وینه نور نسی تصفیه کولای انسان مجبوریت لري دې ته چې وینه یې په ماشین سره تصفیه شي او دا ماشینونه څو وس مونږ دلته نصب کړي دي. دا توانایي لري چې د ناروغانو وینه د زائد یا اضافي نایتروجني موادو نه تصفیه کړي یا صفا کړي او یو ناروغ د خدای په حکمت د حتمی مرګ نه وژغوري.
د پښتورګو د ناروغیو د درملنې د دغه روغتون تر پرانستلو مخکې د نورو ولایتونو په څیر د خوست ناروغان هم د درملنې لپاره د زیاتو ستونزو په ګاللو سره کابل ته او یا له هیواده بهر تلل. د خوست اوسیدونکی بسم الله ارمان له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د یاد روغتون د بقا لپاره د ټولو ممکنه پېښېدونکو نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره پرته له کومې ناغېړۍ خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
که دا مرکز هم له ورته ستونزو سره مخ وي، د ډاکترانو نشتوالی، واسطې، د سامان الاتو نشتوالی، نو زه فکر کوم چې هسې یو نمایش دی. خو که رښتیا ډول خدمات ترسره کړي او ماغه ډول مسلکي ډاکتران ورته پیدا شي نو بیا خو معلومدار خبره ده چې دا یو ښه مرکز ثابتېدلی شي او خوستوالو ته ډېره ګټه رسیدلی شي.
د خوست په مرکز کې د ملکی ولایتي روغتون ترڅنګ د ځینو ناروغیو د تشخیص او درملنې ځانګړي مرکزونه فعالیت لري، خو په مجموع کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دغو مرکزونو له خدماتو راضي نه ښکاري.
دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده. د ماخام تر 2 بجو تاسې په لوی خدای سپارو.